ملګرو ملتونو یو روسی راپور په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د ښځو لویه برخه په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چې د جنسیت په اساس پکې لوی توپیر موجود دی. افزایش علاقمندی زنان برای پیوستن در صفوف پلیس در مناطق کردنشین سوریه. شمار زنان که در شمال شرق سوریه برای پیوستن به پلیس ترافیک ثبت نام می کنند در حال افزایش است. او در امریکا پا ویرجینیا ایالت که یه وخزه پا ها صنعت که کار که بیچه اکثرا نارینه پا که بوختی در موتر و پا یو گاراژ که یو مستره در معرفی که او سلامونه او خیچاره د امریکا غک د یو موضوع او څو زوی خبرونه ته خراغلاست. په دې اونیز خبرونه کې په نړۍ، افغانستان او سیمه کې د ښځو د ځواکمنتیا په وړاندې د ستونزو په اړه خبرې کوو. زه برېښنا عمر خیلین. د ملګرو ملتونو یو وروستی راپور په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د ښځو لویه برخه په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چې د جنسیت پر اساس پکې لوی واټن موجود دی. د جنسیتي مساواتو او نړیوالې پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو ادارې د سې شنبې په ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې د ښځو کمه ځواکمنتیا او د جندر یا جنسیت په اساس لوی تشه د نړۍ په ډیرو برخو کې په یو معمول بدل شوی دی. په دې راپور کې چې په یو سلو څوارلسو هیوادونو کې څېړنې ترسره شوې راغلي چې هیڅ یو هیواد د جنسیت پر اساس بشپړ مساوات نه دی مراحت کړي او یوازې د یو سلنې څخه کمې میرمنې او نجونې په داسې هیوادونو کې ژوند کوي چې د میرمنو ځواکمنتیا او د جنسیت پر اساس توپیر لږ واټن موجود دی. په دې راپور کې چې د لومړي ځل لپاره د ښځو او نجونو د بشري پرمختګ په برخه کې یو هر اړخیز انځور څرګند کړی موندل شوی چې د ښځو توانمندۍ او د انتخاب کولو حق او د فرصتونو نه د کار اخیستو ازادۍ تر ډیره حده محدوده ده. دفتر اماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا میگوید که نیاز به ارائه خدمات به افراد آسیب دیده از خشونت‌های جنسیتی در افغانستان 25% افزایش یافته است. اوچا همچنان گفته است که در افغانستان نسبت به سال گذشته آمار قربانیان خشونت‌های مبتنی بر جنسیت که به خدمات نیاز دارند 2 میلیون افزایش یافته است. په دې لړ کې د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم یو مخکښه فعاله ملالا یوسفزئی خبرداري ورکوي چې لکار او زده کړو څخه د نجونو او ښځو محرومیدل به د افغانستان راتلونکي له سقوط سره مخ کړي.
په نړۍ کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالا یوسفزئی په نایجیریا کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل په دې پوهېده چې په افغانستان کې به د نجونو د تعلیم په برخه کې پرمختګ ورو وي، خو وایي دا فکر نه کاوه چې په بشپړه توګه به پر شا راځي.
Even as a teenager, I understood that progress could be slow.
حتی له ماشوم تو به زه په دې پوهېدم چې پرمختګ به ورو وي، خو ما هیڅکله د بشپړ په شا تګ تمه نه درلوده. د یو هیواد ټول نجونې له ښوونځي څخه ویستل شوي، په کورونو کې بندې شوي او خپلې هیلې یې له لاسه ورکړي.
ملالی وویل د نړۍ مشران باید د تعلیم او جنسي برابرۍ په برخه کې خپلې دعوې عملي کړي او په دې برخه کې پانګونې ته لومړیتوب ورکړي. ملالی چې د سولې جایزې ګټونکې او د سولې لپاره د ملګرو ملتونو پیغام رسوونکې ده وویل هر څه چې دې کړي کوخه کړي چې د دې پر څیر نجونو ته د نړۍ پام راوړوي.
I spent 2 years of my childhood under the terrorism of the Taliban, displaced from my home.
ما د خپل ماشومتوب 2 کاله د طالبانو د ترهګرۍ لاندې تیر کړی. له کوره بې ځایه شوم او له ښوونځي منه شوم، ځکه زه یو انجلۍ وم. زه وبښتل شوم او نږدې مړه وم، ځکه ما د دې بې عدالتیو په وړاندې خبرې کولې. زه نه پوهېدم چې په ملګرو ملتونو کې به زما لومړنۍ وینا وروستۍ وي او کنه. ما فکر کاوه چې دا به زما وروستۍ چانس وي چې نړۍ ته ووایم چې هر انجلۍ ښوونځي ته واستوي.
د ملګرو ملتونو مرستیالي امینه محمد هم په دې غونډه کې د خبرو پر وخت د پرمختګونو او د ټولو جوندو لپاره د یو ډول با کیفیت تعلیم ترلاسه کولو د هدف په وړاندې د ننګونو په اړه خبرې وکړې. نو موړي په ملګرو ملتونو کې لاس کال وړاندې د ملالی یوسف زئی د لومړنۍ مشهورې وینا یادونه هم وکړه.
ملاله هاز ترانسندد بورډرز کلچرز جنریشنز ان هم
ملاله له پلو کلتورونو او نسلونو تیر سوی او د هغه پیغام او جذبه په ټوله نړۍ کې خلک متاثر کړي. زبې اسکل هیر نکړم چې لاس کال مخکې هغه ملګرو ملتونو تراغله و یو ځوان انجلۍ ول چې سټیج ته پورته سو او نړۍ ته یو ځواکمن او واضح ډول وویل چې یو ماشوم یو شوونکی یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولی سي.
نن د نړۍ ګنښ میر خلکو ملالی یوسفزی ته د حقی د زیږیدو د ورځې مبارکي ویل ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویسټ پر ټویټر په انګلیسي، دری او پښتو ژبو لیکلي د ملالی ورځ کې د زده کړو د حقونو د دفاع یادونه کوو. افغان خزی او جونی د افغانستان د راتلونکي لپاره ستر شتمنۍ ده او خپل وړتیا او تدریسیدو لپاره زده کړو ته د بشپړ لاسرسي حق لري. د افغان خزو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ملالی یوسف زئی ته د زوکړې د ورځې مبارکي ویلې او پر ټویټر یې د نجونو د تعلیم لپاره پر غږ پورته کولو د هغې مننه کړې ده. هغې ویلې تعلیم ته د برابر لاسرسي د حق لپاره ستاسو د نستړي کېدونکې مبارزې مننه کوم چې د افغان خزو او نجونو له تعلیم محروم کولو له کبله د طالبانو د سخت او منظمو پالیسیو خلاف د نړیوال اقدام غوښتنه کوي او هغوی ته ښه راتلونکی غواړي. ملګري ملتونه د ملالی ورځ هر کال د جولای په 12مه نیټه لمانځي او د هغه ورځ د چې په 2013 کال کې پکې ملاله د ملګرو ملتونو مخې ته ودرېدله او ویل چې تعلیم یوازینی حل دی. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډی سی.
پس از اینکه طالبان زنان را از ادامه تحصیل منع کردند، گروهی از زنان جوان افغان برای جلوگیری از بیکاری تصمیم گرفتن وارد مشاغل کوچک شوند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، دانش آموزان سابق مکاتب و دانشگاه ها که از درس و تحصیل باز ماندند، یک مرکز خرید کوچک را راه اندازی کردند که در آن دستکول های خرد و بزرگ و لباس برای زنان و کودکان را می فروشند. مغازه های آنها در ولایت بدخشان برای زنان دیگر شغل ایجاد می کند و با آنها مهارت های مانند خیاطی می آموزد. روحینا هم درد 20 ساله یک کارگاه خیاطی را راه اندازی کرد که در آن به زنان دیگر مانند او که قادر به تحصیل نیستند این حرفه را آموزش می دهد.
مکتبا بسته شد، دانشگاه بسته شد، ما را تانستیم که تدریس کنیم. باز به او خاطر ما یک انگیزه ای شد که باید یک خیاطی زنانه جور کنیم در بازار، در مارکت، که به حیثی پیشرفت هم میشه. دیگه باز ما گفتیم که دخترهایی که مثلا مکتب که نخوندن، یعنی از مکتب باز ماندن، اونا را بتونیم در اینجا خیاطی چیزا را یاد بگیرن.
طالبان حقوق و آزادی های از زنان و دختران افغان را با احکامی که آنها را از تحصیل و اکثر مشاغل منع می کند محدود کردن. این گروه در ماه آگوست سال 2021 در حال قدرت را در افغانستان به دست گرفتند که نیروهای ایالات متحده و ناتو پس از 2 دهه جنگ در آخرین هفته های خروج از این کشور بودند. با وجود وعده های اولیه در مورد یک حکومت معتدلتر، طالبان بلافاصله پس از تسلط قدرت شروع به اعمال محدودیت بر زنان و دختران کردند. برخی از زنان مانند شهرت تمنا، مغازه‌دار 23 ساله، در تلاش هستند تا با این محدودیت‌ها مقابله کنند.
خب قبلا محصل بودم دانشگاه بدخشان، صنف سوم ژورنالیسم درس می‌خوندم که متاسفانه دانشگاه‌ها بسته شد و تمام محصلین بیکار شدند. به همین دلیل خواستم که در این شرایط ناهموار که به هیچ کس زمینه شغل و کار مساعی نیست، مخصوصا به طبقه بانوان، خواستم یک فروشگاه ایجاد بکنیم که زمینه کار و بانوان فراهم بسازه و همچنان یک روحیه‌ای باشه به خاطر دوباره بلند شدن بانوان و به خاطر اینکه بیاین در اجتماع و قدم بردارن و کار بکنن.
از جمله زنان شاغل در این مرکز خرید، سکینه همدرد 25 سال است که قبل از ممنوعیت کار زنان توسط طالبان کار میکرد. سکینه در حال یادگیری خیاطی است و خوشحال است که زنان دیگر هم فرصت آموختن این شغل را دارند.
آمدیم اینجا مصروف کار شدیم، تقریبا به تعداد 30 یا 25 دختر خانم همراه ما اینجا مصروف کار شده که خودش یک جای خوشبختی است و هم میتونن کسب و کار یاد بگیرن، برای جامعهشون هم خدمت کنن و همچنان میتونن که از طریق همین کسب و کارشون یک آید و درآمدی داشته باشن.
در کنار ممنوعیت اشتغال زنان و دسترسی به آموزش، طالبان زنان را از حضور در مکانهای عمومی مانند پارک ها و سالونهای ورزشی منع کرده است. این اقدامات به حکومت قبلی طالبان در افغانستان در اواخر دهه 1990 برمی گردد، زمانی که آنها تفسیر دقیق خود را از قوانین اسلامی نیز تحمیل کردند.
شماری از زنان افغان در هرات که با محدودیت‌های طالبان روبرو‌اند، از طریق کارهای هنری برای خود سرگرمی و امید ایجاد کردند. آنان به منبتکاری یا کندنکاری روی چوب رو آوردند. این زنان به خاطر از دست دادن فرصت‌های تحصیلی و کار، اکنون راه دیگری را برای دریافت درآمد و سرگرمی پیدا کردند.
این زنان تخته های چوب را دیزاین و طراحی می کنند. شماره از زنان در هرات در ورکشاپی که فقط زنان در آن شرکت می کنند جمع می شوند و تخته های چوب را با نقش و نگار زیبا کندکاری می کنند.
متاسفانه از وقتی که دروازه های تحصیل روی ما بسته شد، ما همچنان در جستجوی یک کار بودیم که همین ذهن خوب، همین حالت افسردگی از خود دور بکنیم. الحمدلله همین کار باعث شد که ما از اون حالت بیرون بشیم و بیاییم دنبال همین هنر زیبای کشور خود خوب بشیم.
یوسفین مانند سایر دختران افغان با روی کار آمدن طالبان از حدود 2 سال بدین سو از رفتن به دانشگاه و کار محروم شده است. او قبلا در دانشگاه هرات 1 سال درس خوانده است و پس از محرومیت از رفتن به دانشگاه مایوس شد و روحیه‌اش متاثر شده است. منبتکاری یک هنر قدیمی در افغانستان بوده و قدامت چند قرن دارد. اکنون این هنر برای شماری از زنان که از تحصیل و کار محروم شدند روزنه امید ایجاد کرده است. در این ورکشاپ زنان با استفاده از پنسل روی تخته‌های چوب اندازه‌گیری می‌کنند و مطابق نقش‌شان کندکاری می‌کنند. زنان امیدوار هستند که طالبان مانع ادامه کارهای خلاق هنری آنها نشوند.
وقتی که پوانتون بسته شد، همه افسرده شدند و گوشه نشین شدند. ما وارد هزین کار شدیم به خاطر که گوشه نشین نشیم، اما امیدواریم که این کارگاه ما بسته نکنن به خاطر که این کارگاه یکی از کارگاهی هستن که تمام خانم هایان.
زنان افغانستان با مسلط شدن طالبان با شرایط سخت و محدودیت ها در عرصه های مختلف زندگی روبرو اند. زنان از رفتن به اماکن عامه و پارک ها ممنوع شدند و آزادی بیان در این کشور متاثر شده است. جامعه جهانی از رفتار نادرست طالبان با زنان افغان شاکی هستند. با وجود بحران بشری در افغانستان که در حال بدتر شدن است، وضعیت زنان افغان در حکومت طالبان افغانستان را به انزوا کشانیده است. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
برنامه یک موضوع چند زاویه ادامه دارد. اکثر افغان انجونی چه په افغانستان کې د ستونزو نه په تیښته ګاونډي هیوادونو ته کډوالۍ ته اړ شوې دي، د استوګنې د اسنادو د نه درلودو او اقتصادي ستونزو له کبله له لوړو زده کړو محرومې پاتې شوې دي. له دې جملې نه یوه هم هانیه فهیمی ده، چې که څه هم هانیه فهیمی دا مهال د پېښور په یو شخصي تلویزیون کې دنده لري، خو یوازنی ارمان یې لوړې زده کړې دي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکې 19 کلنه هانیه فهیمی 8 کلنه وه چې پاکستان ته کډواله شوه او له 11 کلونو راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. هغې خپل 12 ټولګي د پېښور په یوه شخصي ښوونځي کې بشپړ کړی او غوښتل یې چې ډاکټره شي، خو د مالي ستونزو او د کډوالۍ د استوګنې یا د اسنادو د نشتوالي له امله له لوړو زده کړو بې برخې ده.
11 سال پیش ما آمدیم در پاکستان و 2 سال پیش من مکتب رو خود خلاص کردم و 2 سال است که من مکتب دیگه تحصیلات خود رو ادامه دادن نتونستم بخاطر که ما نه اسناد داشتیم و مشکلات اقتصادی هم بود. ما از تماما بورسی هایی که بر مردم افغان میایم و محروم هستیم، یعنی تماما مردم افغان که اینجا هستن میتونن حداقل کسایی که پیار کار داره بورسیه بگیرن، ما از بورسیه محروم هستیم. ما از تمام از اولویت هایی که بر مردم افغان میایم و محروم هستیم، فقط زندگی کرده میتونیم.
امروزی از تلویزیون جهانی خیبر نیوز با من هانیه فهیمی در اول فقط خبر هست.
هانیه دا مهال دا پاکستان په یو شخصي ټلویزیون کې د ویاندې او پروډوسر په توګه کار کوي. هغه په کډوالۍ کې د فرصتونو د نشټوالي څخه ګیلمنه ده.
دو سال پیش وقتی که من از مکتب فارغ شدم به خاطر مشکلاتی که من داشتم، به خاطر تماما مشکلاتی که من گفتم، نتونستم تحصیلات خود را ادامه بدم و خوشبختانه در یک چینل پاکستانی کار پیدا کردم و حالا هم در اون چینل پاکستانی که است به حیث گرداننده و یکی از خبرنگار گفتم میتونم خبرنگار اخبار دری و پروڈیوسر کار میکنم. و یکی از هدفایی که اخبار دری را در چینل پاکستانی شروع کردم همین بود که صدای مردم افغان شوم.
د هانیه مشرخور یو ورور او پلار یې بې روزګار دي. د هغې پلار وای په پېښور کې افغان کډوال له کړاوونو ډک ژوند تېروي.
مظلوم ترین مهاجر در کل سطح دنیا فکر کنم در پېښور است. کار نیست، مشکل اقتصادی دارن، مشکل امنیتی دارن، اینا دیگه مشکل تحصیلی دارن. فرض مثال دختری که 12 بخونه بعد از اون میشینه کدام پانتون؟ هیچ کدامش نه بچه‌ش نه دخترش، حتی دفتر یونیسف مسئولیتش هست از این شانه خالی میکنه. نه یونیسیار اینا پشینا میگردن، نه یونیسف، نه سازمانهای خیریه جهانی. خب شما بین جواب بتین، بودجه میگیرین چی کار میکنین؟ آینده اینا چی میشه؟
دا محال هانیه او ده حقی یورور دندلری چه ده کور نغره یه پری گرم ده. پاکستان کې پرته د استوګنې کارتونو او یا هم پاسپورت په پوهنتونونو کې داخله نه ورکول کیږي. له همدې امله سلګونه افغان کډوال له لوړو زده کړو بې برخې دي، خو تر دې دمه د دغو کډوالو کار شمېره معلومه نه ده.
که څه هم هانیه فهیمي ته په کډوالۍ کې پرته له اسنادو زده کړه ترلاسه کول آسان کار نه دی، خو دې هیله نه ده بایللې او خپل روخانه راتلونکي ته هوډمنه ده. موسکا ساپای، امریکا غاک، پیخور.
او په پا پاریس کې افغانه تکواندو کارا کډواله مرزیه حمیدی د اولمپیک د لوبو لپاره چمتووالی نیسی. مرزیه د 2021 کال په دسمبر کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته فرانسې ته کډواله شوه. هغه وایي چې له هغو تکواندو کارو ښځو سره توپیر لري چې له کډوالۍ سره یې ورزش او تکواندو ته شا کړې ده. مرزیه حمیدی ایلمنه ده چې د اولمپیک لوبو کې د افغانو میرمنو استازیتوب وکړي.
افغان الاصل مرزیه حمیدی په ایران کې زیږیدلې او لویه شوې ده. مرزیه په 2006 کال کې افغانستان ته راستنه شوې وه او هلته په دې هیله د ښځو د تکواندو ملي ټیم کې شامل شوه چې یوه ورځ به د افغانستان په استازیتوب په اولمپیک کې ګډون کوي.
ما غوښتل چې خپل ټیم، خپل روزن کی او د خپل هیواد لوی لوبډلې سره اولمپیک ته لاړ شم، خو داسې ونه شول. کله چې له کابله پاریس ته په الوتکه کې ناستوم نو فکر مې شو چې دا ځلې خو اولمپیک په پاریس کې دی، نو زه خوشاله شوم چې کیدای شي یو څه ښه پیښ شي.
مرزی سره بخت یاری وکړه. اوس هغه پاریس ته نږدې په وینسس کې ځای پر ځای شوی. نوموړی به دا ځل د اولمپیک د کډوالو په ټیم کې ګډون وکړي. دا ډول ټیمونه د 2014 کال راهیسې د اولمپیک نړیوالې کمیټې لخوا رامنځته شوي او همدغې کمیټې د مرزی د چمتووالي لګښت هم په غاړه اخیستی.
هغه خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره ځانګړې طریقه لري. په هغې ډېر څه تیر شوي. دلته زموږ نور لوبغاړي د هغې په څیر ستونزې نه لري. زموږ ورزشکاران تمرکز په نورو شیانو دی چې هغه نه اکاډمیک دي او نه سپورتي، مګر مرزیه د هغو په شان نه ده. هغه څه چې په هغې تیر شوي هغه ځواکمنه کړي او دې ته یې هڅوي چې لوړه اراده ولري او سخت کار وکړي.
مرزیه حمیدی وایي چې د دې لپاره ډېره مهمه ده چې د اولمپیک لوبو ته لار ومومي.
زما لپاره هغه افغان ټیم نه دی، هغه د طالبانو ټیمونه دي، ځکه چې طالبانو روزنه ورکړې او ملاتړ کوي. نو زه یې نه منم. زه هیڅکله نه غواړم د دوی استازیتوب وکړم. زه غواړم د افغان میرمنو استازیتوب وکړم او زه افغان یم. کله چې زه په اولمپیک یم دا په دې معنا ده چې زه د افغان ښځو او د افغانستان د خلکو استازیتوب کوم.
مرزیه وایي چې لا هم طالبان په آنلاین بڼه اخترونه ورکوي او روري شاوخوا یو کال کېږي له طالبانو سره بندي ده. تا طالبانو لکور بهر خزو ته د ورزش اجازه نه ورکوي، خو همیشه ویل دي چې د میرمنو حقونو ته د اسلام پرونا کې ژمندي. احسان لاریبزی، امریکا غاگ، واشنگتن.
و شمار زنانی که در شمال شرق سوریه برای پیوستن به پلیس ترافیک ثبت نام میکنند در حال افزایش است. این انکشاف سبب شده تا نقش کلیشه‌ای زنان در جامعه به چالش کشیده شود. زانا عمر از شهر قامشلی در سوریه گزارش فرستاده که برگردان آن را با هم یک جا میبینیم.
آسیا محمد تردد موترها در این جاده مزدحم قامشلی شرح با اکثریت کردها در شمال شرق سوریه را کنترل می کند. این افسر پلیس 24 ساله می گوید که این شغل به وی احساس توانمند شدن زیاد را داده است.
خانواده هم در کنارم بود. آنان مرا تشویق کردند که به این کار رو بیاورم تا وضعیتم بهتر شود. از سایر زنان نیز می خواهم که این شغل را آغاز کنند.
منطقه کردنشین سوریه یگانه محل در این کشور جنگ زده است که زنان می توانند به حیث پلیس ترافیک کار کنند. بسیاری باشندگان این منطقه به این باورند که به کار گماشتن زنان در همچو شغلها در از میان برداشتن کلیشه های موجود در مورد زنان در سوریه کمک خواهد کرد.
زنان توانایی خود را در تمام کارها به اثبات رساندند. آنان قرار نیست که تنها به کارهای پشت میز گذاشته شوند، چون همچون شغلها توانایی آنان را محدود میکند. زنان در اینجا توانایی انجام هر کار را دارند.
اداره خودمختار شمال و شرق سوریه به رهبری کردها در سال 2014 ایجاد شد و در آن مردان و زنان می توانند در رهبری ادارات قرار بگیرند. اما اداره ترافیک قامشلی می خواهد که زنان در نیروی کار این اداره نیز حضور مساویانه داشته باشند. در حال حاضر زنان تنها 30% قوای کار این اداره را تشکیل می دهد.
برخی موانع در شروع کار وجود داشت، اما توانستیم که حضور قوی خود را در اداره ترافیک ایجاد کنیم، هم در گماشتن زنان در پست‌های اداری و هم در اعزام آنان به ساحه.
آسیه محمد میگوید که او و سایر همکاران زنش با انجام وظیفه به حیث پلیس ترافیک نشان دادند که اگر شرایط برای زنان مساعد شود، آنان قادر به انجام هر کار خواهند بود. میرویس رحمانی، صدای آمریکا، شهر واشنگتن دی سی.
او د امریکا په ویرجینیا ایالت کې یو ښځه په هغه صنعت کې کار کوي چې اکثره نارینه پکې بوخت دي. دانا گرین ستریت د ویرجینیا ټایر او آتو په نوم د موټرو په یو ګاراج کې د یوې مستری په توګه کار کوي. دا په دې سکتور کې د بدلون نښه بلل کیږي، ځکه چې دا ډول کارونه حتی په لویدیځ کې د نارینه وو کار بلل کیږي.
زما نوم دانا گرین سٹریٹ دی. زه د موټرو میکانیکم. زه د شاوخوا لسو کلونو دا کار کوم. واده می کړی او دوه ماشومان لرم. زه ګورم چې آیا د موټر نه خو به اوس اوبه نه بهیږي. د ګاډۍ فشار کم دی، خو زه هیڅ څه اوبه نه وینم. کله چې ما ته داسې ډبل موټرې راشي، نو زه کوشش کوم چې زری سم کړم، خو دا چې کوم ځای نه څه اوبه کیږي هغه معلومول ګران دی. تاسو دا سم د لاس نه شریدلې او هر ځل د سسېدو وجه توپیر لري. ما په 2014 کال کې د ورجینیا ټایر سره کار پیل کړی دی.
زه غواړم تاسو ټولو ته دانا معرفي کړم. هغه په ګیمز ویل کې زموږ د تکړه تخنیکی همکارانو نه یو ده. د هغې په اړه یوه مهمه خبر زده چې هغه د آینووا په پوهنتون کې استاد هم ده او هلته د موټرو د تخنیک په برخه کې تدریس کوي. ستا کیسه ډیره جالبه ده.
کومه برخه؟
هغه برخه چې ستا کورنۍ کې یو چا تاسو ته وویل چې ته دا کار نشي کولی.
ټولو راته وویل چې زه نشم کولی. ټولو راته وویل چې ښځې دا کار نشي کولی. دوی وویل چې نکي نشي کولی میکانیک شي. ما ویل ښه، راځئ چې وګورو. او دا دی اوس دا کار. زه د ماشومتوب نه د موټرو سره علاقه لرم. ما د خپل پلار سره د موټر د تیلو په بدلولو کې مرسته کوله. کله چې زه 15 کلنه شوم، نو زه ورجینیا ته رالم او ما دلته پوهنتون پیل کړو چې د موټرو میکانیک شم. لومړی چې ما دا کار پیل کړو، نو خلکو به دا شک لرو چې زه به ډیر وخت دې کار ته دوام ور نه کړم. خلکو به دا شک کوو چې ما ته به ډیرې ستونزې وي، خو اوس هغوی ما ویني چې زه د کلونو نه دا کار کوم. هغوی زما سره اموخته شوي دي.
always learning.
زه دلته تل زده کړی کوم. یو ورځ هم داسې نه وي چې زه داسې څه نوي وینم. موږ اوس د عادي موټرونو زیاتره برېښنایي موټرو ته ځو او دا یو ډېر لوی بدلون دی او تل دا فرصت شتون لري چې تاسو خپل ځان ثابته کړئ. که چېرته تاسو لیوالتیا لرئ نو تاسو ځان ثابتولی شئ.
و یک امریکایی سومالیایی تبار که به عنوان پناهجو به امریکا آمده است، او کنون تلاش میکند تا راه خود را برای انتخاب به عنوان نماینده ایالتی از ایالت منسوتا باز کند.
مانند هزاران سومالیایی که از آغاز جنگ داخلی 1991 از کشور خود متواری شدند، خدا حسن برای نجات جان خود به کمپ مهاجرین داداب در کشور همسایه کینیا پناه برد. بانک او از جنگ دور شده بود اما تهدیدات باقی مانده بود.
وقتی خردسال بودم یادم میاد که پناهجویان واقعا زندگی دشواری داشتند به خاطر که جای امن نداشتند، امنیت نبود، غذا و آیدشان از طرف کمیشنری عالی پناهجویان تامین میشد و پول مخارج ماهانه را میپرداختند. کار نبود و در آن زمان مکتب نبود.
او به ایالات متحده 20 سال قبل مهاجرت کرد و بالاخره در شهر مینیاپولیس ایالت مینیسوتا جایگزین شد و به درجه مستری در رشته خدمات اجتماعی و صحت عام درس خوانده است. او در بخش مراقبت های صحت روانی و آموزش کار مسلکی نموده است.
امریکا برای من و خانواده‌ام فرصت تحصیل را فراهم ساخت، فرصتی که زندگی من و سرنوشت من شد و برنامه‌های آینده خود را طراحی کردم. به خاطر که امریکا دلیلی است که من امروز یک قانونگذار ایالتی شدم، به خاطر که ما فرصت رفتن به مکتب را دریافتیم، ما فرصت یافتیم که سخت کار کنیم و زندگی خود را از نو بسازیم.
در سال 2018 او با مقام نمایندگی ایالت در منطقه خود در جنوب شهر مینیاپولیس رقابت کرد. او که برای سومین بار به این مقام انتخاب شده است، می‌خواهد تغییری را در زندگی مهاجرین که تازه از راه قانونی به ایالات متحده می‌رسند ایجاد کند.
من رئیس گروه کاری و رشد اقتصادی هستم که یکی از کارهایی که ما تصویب کردیم حمایت از پناهجویان اوکراینی و افغانستان بود که برای اسکان مجدد آنها به ایالت مینیسوتا کمک کردیم. برایشان کار پیدا کردیم و برای کسانی که نیاز داشتند انگلیسی یاد دادیم.
حسن معتقد است که داستان زندگی او ثابت می‌سازد که آمریکا سرزمین فرصت‌ها است. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای آمریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
بیا هم د تل پشان ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، خو تاسو کولای شئ د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه او بیلابیل موضوعګانې د امریکا غږ په انستاګرام، فیسبوک او ټویټر پانو کې وګورئ او ولولئ. اوس د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسر د سپوږمکۍ په 409 چینل باندې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
Thank you.
دا آشنا تلویزیون د نن ماښام د مهمو خبرونو سرټکی. په امریکا کې د افغانستان د شتمنیو برخلیک. د امریکا په مالی ملاتړ د افغانستان بانک د ارزونې پایلې ښیي چې افغانستان بانک لا هم د خپلې کنکل شوې شتمنۍ بیرته ترلاسه کولو شرایط نه دي پوره کړي. د مدني ټولنې د فعالانو سره زور زیاتی. د طالبانو په بند کې د نجونو د تعلیم د فعال متی الله ویسا 113 ورځې پوره شوې. د قلملار د بنسټي ښودونکي وضعیت څنګه دی او له ډیرو غوښتنو وروسته ولې تر اوسه نه دی خوشې شوی؟ او فلوریدا کې د فوټبال د ستوري لیونل مسی هرکلای. د فوټبال د نړۍ نامتو لوبغاړی لیونل مسی د امریکا فلوریدا ایالت ته تللی. د مسی مینوال هیلمند دي چې امریکا ته داغه د راتګ سره د فوټبال یو نوی پړاو پیل شي.
د آشنا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ماښام مو په خیر. نن شنبه د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 22 نیټه ده چې د چنګاښ د میاشتې 1 نیټې سره سمون خوري. خبرونه ته ښه راغلاست، زه برېښنا عمر خیلی. په نننۍ خبرونه کې افغانستان ته د پاکستان د خاص استازي اسف دورانی د تاک پایلې او افغانستان ته د داعش د مشرانو د تاک پاړه د ایران د ادعا پاړه به معلومات د خپل همکار خدای نور ناصر نواخلم چې له اسلام آباد په خبرونه کې دی. نیوزیلند او استرالیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د راتلونکي سفر پاړه به زما همکار احمد الله ارچوال معلومات راکې. تاسو دواړه ته ښه راغلاست وایم. لکه چې وروسته به بیرته تاسو ته دروګرزم. لومړی خبر راخلم. دوو امریکایي چارواکو د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ د افغانستان بانک د ارزونې پایلې ښیي چې دغه بانک ته د سویس د امانتي صندوق څخه د 3.5 میلیارډ ډالرو د کنکل شویو پیسو د انتقال په برخه کې افغانستان بانک د امریکایي چارواکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. امریکایي چارواکو ویلي دغه پیسو د انتقال لپاره اړتیا ده چې افغانستان بانک وښیي چې سیاسي نفوس او لاسوهنې تر اغیز لاندې نه دی.
د امریکا د مالی وزارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې تر سره شوی ارزونې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان بانک کې تر اړینو اصلاحاتو د مخه د سویس له امانتي صندوق څخه د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د انتقال په اړه د امریکا د مالی وزارت دریز بدل نشو کړای.
د افغانستان بانک د دند داده چې افغانستان د پیسو د افغانستان د پولیس سیاستو د پر خپل پالیسیان جوړې کا او هر کله چې دغه بانک د سیاسونو یا د چارواکو یا د حکومت لاسرسی په مشخص او اغراض باندې الته محسوسی نو په دې معنی چې دغه ملي شتمنۍ نم مناسبه ګټه نه پورته کیږي.
امریکایي چارواکو ویل چې دغه پیسو د انتقال لپاره اړتیا ده چې افغانستان بانک باید وخی چې د سیاسي نفوس او لاسوهنې تر اغیز لاندې نه دی. رويټرز ویل چې دغه امریکایي چارواکي اشاره د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې د افغانستان بانک د دریو طالب مشرانو پر ځای د بانکي مسلکي ماهرینو ګمارن ته ده.
نگرانی ایالات متحده امریکا در قسمت سطح رهبری بانک مرکزی که آقای بدری که معروف به گل آغاست و ای قبلا به جمع‌آوری پول به خاطر عملات انتحاری قندهار افغانستان و توزیع پول بین جنگجویان طالبان و خانواده های از اونا متهم شده بود که او در جولای 2010 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم شد و نور احمد آقا معاون اول بانک مرکزی شخص است که در لیست سیاه امریکا سازمان ملل و اتحادیه اروپا به خاطر کمک به رهبری بانک مرکزی کشور قرار گرفته است.
د امریکا متحده ایالاتو په تیر 2022 کال کې د نیویارک د یو بانک څخه د افغانستان بانک د څه باندې 1 میلیارد ډالرو د شتمنۍ نیمایي په سویس کې یو بانک ته چې د افغانستان بانک شتمنۍ پکې ساتل کیږي انتقال کړې و.
لومړی سر کې خو باید دا واضح شي چې دغه پیسې د افغانستان د ملي پیسو یا د افغانیو پشتوانه ده او اندا پیسې دې شي چې د افغانیو ارزښت نور اثر په مقابل کې تر نن ورځې پورې ښه وساتل شي. او هدف د استفادې دغه پیسو نه صرف دا دی چې دا د افغانستان د پولي سیاستو لپاره ترې ګټه پورته کیږي، نه دا چې د دننه د بیلګې په ډول د برېښنا د بلونو پیسې ورکول شي یا بل مسایل باندې مصرف رسیږي.
یو شمېر خلک وایي چې اقتصادي کړکېچې پر ژوند اغېزې کړې دي.
لاځ او تاسو کوم خراب کارش خراب دي، اول هم خیاطي کاروبارش نه ونه دوکان اله کړم، این یک دوکان دیگه است، هم بعد از دوکان د سودا نه بعد از سوداش نیست دیگه، هغه څه جوړ نه میشه. پولی ار چیز سالمونی اون ور دوکان افزار پروګه نه تاسو دوکان قفل کړی لا کړ.
په 2008 کال کې د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت طالبانو په بیا رسیدلو سره سم د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان بانک شاوخوا $1 میلیارډ چې په نیویارک کې په یو بانک کې ساتل کېدل او شاوخوا $2 میلیارډ نور په اروپایي بانکونو کې کنګل کړل. وحید فیضی د امریکا غږ.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت په خوانی مرسیاله انی فورزایمر وایي اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان د راتلونکي او د افغانستان د کشالې د هوارولو لپاره د ټولو افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. پر میرمنو د محدودیتونو د زیاتېدو په خبرګون کې میرمن فورزایمر وایي د طالبانو نور مشران هم باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل کړای شي او پرې بندیزونه ولګول شي.
په افغانستان کې د سیاسي وضعیت په اړه څه فکر کوئ؟
په خوشنۍ سره هغه څه چې د افغانستان په سیاسي وضعیت کې وینو ټول پام طالبانو ته دی او په کومه بڼه چې هغوی ټول هیواد کنټرولوي د افغان ولس ځورول دي. په ځانګړې توګه طالبان د میرمنو په ځورولو تمرکز کوي، هغوی په رسنیو هم محدودیت لګولی او د بشري حقونو فعالان هم ځوروي. اوس زیات تمرکز پر طالبانو دی خو اکثره افغانان په هیواد کې بل ډول حکومت کول غواړي، هغوی متفاوت ډول ژوند غواړي او موږ د هغوی غږ نه دی اوریدلی. نو لامدې کبله د افغان امریکایانو یوې ډلې او یو شمېر نورو کسانو پریکړه کړې چې دا زمینه برابره کړي چې افغانان په خپله وغږیږي او د خپل هیواد په اړه نظرونه شریک کړي. موږ اړتیا لرو چې په خپله افغانان وپوښتو چې هغوی د خپل ځان لپاره څه شان هیواد غواړي. نو لامدې عمله مو د شورا نظریه رامنځته کړې ده، په بل معنا دا د نظریو شریکول دي. اوس موږ نه غواړو چې پر هغو کسانو تمرکز وکړو چې د خپل هیواد باور پرې و خو لاغې ناوړه ګټه پورته کړه. په دې بهیر کې موږ له مشخصو کسانو نه غواړو چې سره یو ځای شي، د دې پر ځای سره نظریې شریکې کړي. دا نظریې یو له بل سره څنګه سمون خوري؟ که موږ واقعا په افغانستان کې د هیواد راتلونکي په اړه وکولای شو د مختلفو خلکو ترمنځ یو ګډ نظر رامنځته کړو.
آیا کولای شئ د دې شورا په اړه له موږ سره جزئیات شریک کړئ چې څه غواړي ها کسان چې په افغانستان کې دي او غږ نه اوریدل کیږي، په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې اوس نشي کولای خپل غږ پورته کړي، څنګه کولای شئ د دې شورا سره خپل نظرونه شریک کړي؟
شورا د افغانستان نړیوال ملګرو په نوم د یوې ډلې لخوا مدیریت کیږي. دوی یو ویب پاڼه لري چې ګلوبل فرندز آف افغانستان ټکی او ار جی نومیږي، چې په اړه یې ټول معلومات په دې ویب پاڼه کې شته. هر څوک چې له 10 کلونو ټیټ عمر ولري کولای شي شپږو مطرح شویو پوښتنو ته لنډ ځواب ووایي. دا ډله به د هغوی ځوابونه ولولي. په ټوله کې پر دې نظریو به د اکتوبر په میاشت کې په یو کانفرنس کې خبرې وشي.
وخت د طالبان رسیدو مخکې د سولې مذاکرات روانو، تما وچی طالبان او مخکنی جمهوریت نظام یا حکومت د افغانستان راتلونکو په اړه سره خبرې وکړي. آیا فکر کوي یو څه ورګ دی ارکیا د چې د افغانستان راتلونکو په اړه خبرې وشي؟
زه لدی سره موافقه یم د سولې مذاکرات چې د کوم هدف لپاره پیل شوی وو پکې تر لاسه نشو. د دې لپاره زیات لاملونه شته، خو یو چې زه یې په اړه فکر کوم دا دی چې د کابل او لوی ښارونو نه بهر د هیواد په کچه د ټولو افغانانو غږونه اورېدل شوي نه وو. هغوی به خپل نظر درلود چې د سولې د مذاکراتو چوکاټ څنګه وي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې دا نظرونه واورېدل شي. فکر کوم خلک به کیدای شي ډیر ستړي وي، ډیر به خپه وي، ډیر ځورېدلي او غمجن به وي، خو افغانستان د خپلو ځوانو خلکو غږونو ته اړتیا لري. که دا د پوښتنې یو کوچنی ځواب هم وي، نو دا به په هغه څه کې ونډه اخیستل وي چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د بریالۍ سولې او خبرو اترو اساس وي.
آیا فکر کوئ طالبان به د ټولو افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ ته غاړه کېږدي؟ ډیر خلک فکر کوي چې که افغانستان د راتلونکي په اړه بحث ونه کړي نو روان وضعیت به همداسې نامعلوم وي.
اوس خو طالبانو دا روښانه کړی چې هیچا سره هیڅ ډول خبرې نه کوي. هغه شمیر کسان چې په سوله ییزه توګه لاریون کوي په زندان کې اچوي. په افغانستان کې اکثر خلک د طالبانو برخه نه دي. که هغوی سره متحد شي دا به د طالبانو په وړاندې یو ډیر مهم انډول رامنځته کړي. نو څه شی ټول افغانان سره متحد کولی شي؟ د بیلګې په توګه د نجونو د زده کړو بشپړول. فکر کوم دا مسله د ټولو افغانانو لپاره ډیره مهمه ده او زیاتره افغانان د طالبانو د پریکړې مخالف دي. نو دا مسله کولی شي افغانان سره متحد کړي او په دې توګه به هغوی خپل غږ پیدا کړي او طالبان به واوري.
او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې افغانستان ته د عراق، سوریه او لیبیا څخه د داعش مشران تللي او پاکستان ادعا کوي چې TTP د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې پټنځایونه لري. کابل ته د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی وروستی سفر هم پام دې موخه تر سره شوی دی. د دې داو اساس څه دی؟ په دې اړه نور حال د خدای نور ناصر نه اخلم چې د سکایپ لاري په خبرونه کې را سره مال دی. خدای نور صاحب سلامونه. پښتنه دا ده چې کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي لاسراوړنه څه خودل شوی دی؟
ډیره مننه برېښنا جانې. که څه هم تر اوسه پورې دغه لاسراوړنه په حق له کوم جزئیات د رسنیو سره شریک شوی نه دی. البته ځینو پاکستاني رسنیو نن دا راپورونه ورکړي دي چې د شاغلی دورانی دغه سفر چې درې ورځنی سفر وو کابل ته، همالته طالب مشرتابه یو ځل بیا هغوی ته دا ورته ویلي دي چې باید دوی د TTP وسوالو سره یا د پاکستاني طالبانو سره د جګړې پر ځای باندې باید مذاکرات وکړي، او ځکه چې د افغان طالبانو په خبره په جګړه کې د دې مسلې کوم حال نه راغوسی. نو که څه هم دغه سفر پرون پای ته ورسید او آصف دورانی پرون ماسپښین مهال بیرته اسلام آباد ته راورسید، خو کوم بیان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پاکستان او نه هم د شاغل دورانی له لوري تر اوسه پورې رسنیو ته ورکړل شوی دی. البته ځینو سرچینو د پاکستاني او رسنیو سرچینو خپلو سرچینو پر اساس باندې خبر ورکړی دی چې وایي افغان طالبانو بیا هم ورته ویلي دي چې د جګړې پر ځای دي باید له خبرو څخه کار واخلي، او د خبرو له لارې دي دغه مسأله چې د پاکستان او د پاکستاني طالبانو ترمنځ ده وایي هواره کړي.
خدای نور صاحب، که څه هم طالبان او افغانستان ته د داعش د مشرانو د تللو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ ادعا رد کړې ده او له ایران څخه د معلوماتو د شریکولو غوښتنه کړې ده، پاکستانی او ایرانی چارواکي په کوم اساس او شواهدو په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودیت ادعا لري؟
دغه شواهد خو طالب چارواکو هم لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر امیر حسین عبدالله خان څخه هم دا کړي وه پرون چې دوی غبرګون راغلی دي، او په هغوی کې ویلي دي چې که دوی سره داسې استخباراتي معلومات وي چې واقعي په رښتیا هم د دوی په خبره د لیبیا، سوریې او همدغسې د عراق څخه د القاعدې د آیسس یا د داعش وسلوال افغانستان ته راغلي وي، نو وایي له دوی سره دې شریک کړي. د دې تر اوسه پورې کوم هغه نشته. البته دغه څرګندونه چې د ایران له خوا راغلي دي، طالب چارواکي وایي چې دا بې ځایه دي او دوی ته د دوی خاوره نه هم د ایران پر ضد باندې او نه هم د پاکستان پر ضد باندې کارول شوی ده او نه به هم دوی کارېدو ته پرېږدي. خو یو په موږ کې موږ ګورو دغه د نړیوالو سره دغه ویره شته چې ګواکې له کله راځي چې طالبان واکمن شوي دي په کابل باندې، د نړۍ دغه ویره وی چې نه یوازې داعش بلکې پاکستاني طالبان او دغه سي نور بیل بیل وسته والی ډلې به بیل بیل نړیوالو ادارو دا راپورونه ورکړي دي چې دا په افغانستان کې یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي او دا به نه یوازې سیمې ته بلکې ټول نړۍ ته خطر پېښ شي.
خدای نور ناصر، ستاسو د معلوماتو نه ډېره زیاته مننه. کور ودان خوشاله اوسئ. د طالبانو په بند کې د نجونو د تعلیم د فعال متی ولا ویسا یو سلو اتلس ورځې پوره شوې. د نړۍ په کچه د قلم لارې د ټولنې د بنسټ ایښودن کې د خلاصون ډېرې غوښتنې شوې دي، خو تر اوسه د هغه برخلیک ناڅرګند دی. ښایسته سعادت لامې د متی ولا ویسا د برخلیک په اړه راپور برابر کړی دی چې ستاسو پام ورته راړو. د قلم لار د ماشوم د تعلیم د پاره د نجونو د تعلیم د حق د مدافع او د قلم د لار بنسټ ایښودونکي مکتی ولا ویسا تر مشرۍ لاندې هغه نو وخت و چې د اکثرو په وینا په لومړي ځل په لرې پرتو سیمو کې د بندو ښوونځیو په تړاو غږ راپورته شو او د خلاصون د پاره یې هڅې پیل شوې. خدا یو سلو اتلس ورځې کیږي چې د دې لار بنسټ ایښودونکی متی ولا ویسا د طالبانو لخوا زندانی شوی دی. د قلم لار بنسټ د هیواد څلور دیرش ولایتونو کې زرګونو ماشومانو ته درسي مواد رسولي، څلویښت کتابتونونه یې پرانستلي او په مختلفو ولایتونو کې ګرځنده کتابتونونه هم فعال کړي. دغه بنسټ درې سوه زرو ماشومانو ته د هیواد په درې سوه دیرش ولسوالیو کې د کیسو کتابونه وررسولي. په دې فعالیتونو کې د قلم لار بنسټ له مشر متی ولا ویسا سره یو شمیر بډایو افغانانو مرسته کړې ده. ویسا نړیوال هم مرستې ته هڅول. د ویسا همکاران وایي چې دوی د هغه د ځای ځایګي په اړه هیڅ معلومات نه لري.
د قلم لار لارښود متی ولا ویسا په حق له ټول دغه معلومات لرو چې دی د طالبانو په زندان کې بندي دی او دا چې څنګه دی سیاحت څنګه دی د پکله هیڅ چا معلومات نه لري.
متی ولا ویسا په افغانستان کې د بشري حقوقو او د زده کړو په اړه تقریبا یو څلور شپږ ورځې کېږي طالبانو سره په بند کې ده. د کورنۍ خپلوان او ملګري د روغتیایی او رواني وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې په ځای چې اوسني واکداران یا واکمنان لویسا صاحب سره مرسته وکړي چې لری پرتو سیمو ته لاړ شي، هلته له ماشومانو سره کومک وکړي چې تر څو خلک زده کړو ته واسوي، د دې په ځای بندي کوي. په تعلیمي ډګر باندې لویسا صاحب بندي کول منفي اغیز کړی هم ده او په راتلونکي کې به موکي.
د تعلیم لارویان په اوسنۍ واکمنانو د هغه د ژر ته ژر خلاصون غکوي. موږ د ټول څخه غوښتنه کوو چې دای دی باید ژر تر ژره خوش شي، ځکه چې دا بیګنا انسان دی او د حق لپاره مبارزه کول هغه حق چې موږ ته هم په دین کې راکړل شوی دی او هم په وضعي قانوني کې است. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه پرته د قید او شرط او ځند څخه د قلم لار د ټولنې مشر او د نجونو د زده کړو د ملاتړي متی ولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده.
له نړیوالې ټولنې، له افغانانو می دا خواسته، هیله می ده چې د ویسا صاحب لپاره غږ پورته کړي. دا یوازې اسما او د ویسا صاحب د کورنۍ مسولیت نه ده، بلکې دا د ټولو افغانانو او د نړیوالې ټولنې مسولیت ده چې د ویسا صاحب لپاره غږ پورته کړي. افغانستان په تعلیمي ډګر کې د ویسا صاحب لاستراوړنې او دغه کارونه او خدمتونه اچاله سرګو پټ نه دي او نه هریدونکو خدمتونه کړی دي.
خود طالبانو د حکومت ویاند ویسا په ناقانونه کړنو تورن کړی دی. سبیولا مجاهد د امریکا غاګ د هایل خبرونې سره په یوې مرکه کې وویل چې
د ویسا په نوم کوم شخص چې و خپل سر اقدامات درلودل بل دې چې نظام په جریان کې واچوي پټه او خارغونډې درلودې، د باندې اړیکې درلودې او دستوري له باندې څخه خسته.
د ویسا د کورنۍ او همکارانو ادعا بیا ده چې طالبان پرته له کوم موجه دلیل او یا شواهدو هغه په بند کې اچولی. دوی وایي که د ویسا په خلاف کره شواهد د طالبانو سره موجود وای نو وخت به یې بربند کړی وای. امریکا غږ د طالبانو نه د شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه هم وکړه، خو د طالب چارواکو نه مو په دې برخه کې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي رپورټ ورکوونکی ریچارډ بنت هم ویلي چې په بند کې پرته له کوم تورت د متیولا ویسا پاتې کېدل توجیه نه لري.
د قلم د لارې د ټولنې مؤسس متیولا ویسا په توقیب کې د کوم تور پرته پاتې کېدل خپل سر اقدام او هیڅ توجیه نه لري. هغه وکیل ته د لاسرسي او د خپل کورنۍ سره د ملاقات حق لرلی شي. زه یو ځل بیا په عاجل ډول او پرته د قید او شرط څخه د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کوم.
د متیولا ویسا سربیره یو افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او څو تنه نور مدني فعالان هم د اوږدې مودې رئیس د طالبانو په بند کې پاتې دي. همداشان د پوهنتون استاد رسول پارسي، مدني فعالان حمزه الفت او شمس الرحمن رحیق هم د دې ترڅنګ شاعر او لیکوال حبیب احراری او یو شمیر نور مدني فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې بې کوم برخلیکه پراته دي. خایسته سادات لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه دوام لري او سم نړیوال خبرونه. د امریکا د بندنیو چارو وزیر را روانونه دریو هیوادونو ته سفر کوي. په دې وروستیو کې د آسیا او بحر الکاهل په حوزه کې د امریکا ډیپلوماټیکي هڅو زور اخیستی دی. په دغه سیمه کې د امریکا د ډیپلوماټیکو هڅو هدف څه دی؟ احمد الله ارچوال به حال راکړي چې په استودیو کې را سره دی. ارچوال صاحب خیر راغلی. د بلینکن د دغه سفر موخه څه ده؟
مننه برېښنا جانې. د امریکا د بندنوي چارو وزیر په دې سفر کې ټونګا، نیوزیلند او استرالیا ته لاړ شي. انټونی بلینکن په ټونګا کې د امریکا نوې سفارت پرانیزي. د بلینکن د سفر موخه په سیمه کې د امریکا د حضور د زیاتولو لپاره د چین د نفوذ او فشار راکمول دي. د امریکا د بندنوي چارو وزیر ویلي هڅه کوي چې د سیمو د حق هیوادونو سره چې په خاله نظر غرزول شوی اړیکې جوړې کړي. چین په ټونګا او نورو سیمه ټاپوګانو کې د زیاتې پیسو لګولو لپاره د دغه هیواد په زیربنا جوړ ولو کې زیاته پانګه چولی. چین او سلمان ټاپو ترمنځ په دغه جزیره کې د چین د یوې بحري اډې جوړولو هوکړه امریکا او د سیمې نور متحدین اندېښمن کړي. شانون کې وایي د سیمې د هیوادونو سره د اړیکو د پیوړې کولو په لړ کې امریکا له چین څخه یو څه شاته ده. نو دوی په وینا اوس امریکا د سیمې د هیوادونو پر ارزښت پوه شوی او د چین سره د مقابله لپاره د سیمې د هیوادونو سره د خپل اړیکو د پیوړې کولو ته مخه کړې ده. لټونګا به د امریکا د بندنوي چارو وزیر نیوزیلند ته لاړ شي. هلته به د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې بلینکن د هالند پر وړاندې د امریکا د خوځو د فوټبال د سیالۍ ننداره وکړي. بلینکن به د خپل سفر په اخر کې استرالیا ته هم لاړ شي. برېښنا جانې
ډېره مننه ارچوال صاحب، ښه ورځ تاسو ته غواړم. نن د دوشنبه په ورځ په هراق کې د شیعه عالم مقتدا الصدر پهلویانو په ځینو اروپایي هیوادونو کې د قران کریم د سوځولو د غندلو لپاره د بغداد په زرغونه سیمه کې اعتراضیه غونډه رابللې وه. معترضین وروسته له هغه واټونو ته ووتل چې د رپورټونو له مخې مسلمان ضدو څیرو په دنمارک کې د هراق سفارت مخې ته قران کریم ته سپکاوی کړی دی. امنیتي ځواکونو نن د جمهوریت پل چې ښار له زرغونې سیمه سره نښلوي د معترضینو پر مخ تړلی و. څو خلک د دنمارک سفارت ته دننه نشي. ډېر وخت د بهرانه چارو وزارت په یوې اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتي چې د قران کریم د سپکاوي د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د جنوبی کوریا پاوز وایي چې شمالي کوریا د شنبه په ورځ د کوریا ټاپو وزمه په لویدیځه خوا کې د سمندر د اوبو په لوري د کروز څو راکټونه توغولې دي. جنوبی کوریا ته په بالستیک راکټونو سمباله د امریکایي کښتۍ له رسیدو وروسته دا په دې ونې کې دویم ځل دی چې شمالي کوریا خپل راکټونه آزمایي. د کوریا په ټاپو وزمه کې حالات ترنګلي شوي دي. شمالي کوریا د تیرې پنجشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې په جنوبی کوریا کې د امریکا د جنگي کښتیو او راکټونو ځای په ځای کېدل خایي اټومي جګړې ته لار پرانیسي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سمندري ځواکونو د مشر لپاره
ادمیرال لیسا فرانچینتی نومولی او کچیر تا هغه د کانګرس لخوا د دې مقام لپاره تایید شي د امریکا په تاریخ کې به لمړنۍ میرمن وي چې د اردو د یوې څانګې مشري کوي سره له دې چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د دې مقام لپاره په آرام سمندر کې د سمندري ځواکونو د قطع اوسنی قمندان ساموئل پایرو د نومول کېدو وړاندیز کړی و خو جمهور رئیس جو بایدن دا میرمن نومولی چې د قمندې تر څنګ پراخه اجرایوي تجربه هم لري.
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونۍ د یوې تودې موضوع شننه او ارزونه له بیلابیلو زاویو څخه د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماښام په 6:30 بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروي.
او سم د لیونل مسی مینوالو ته یو خبر. د فوتبال د نړۍ مشهور لوبغاړی لیونل مسی د امریکا فلوریدا ایالت ته راغلی او دلته د سیمه ایز فوتبال کلب انټر میامی د لپاره لوبیږي. د مسی مینوال هیلمند دی چې امریکا ته د مسی د راتګ سره د فوتبال یو نوی پړاو پیل شي. نور حال په دې راپور کې وګورئ. امریکا نمبر 10 د بیسټ نمبر 10 ان د ورلد لیونل اندرس مسی
د فوتبال د نړیوال جام د قهرمان ټیم ارجنټینا کپټان لیونل میسی چې کله د فلوریدا ایالت د فوتبال کلب انټر میامی د نوی غړي په توګه د لوبغالي منځ کې راښکاره سو نو زرګونو مینوالو یې تود هرکلی وکړ. میسی د انټر میامی کلب سره تر 2015 کال پورې د لوبېدو تړون کړی دی. میسی هم د فلوریدا کلب د لپاره لوبېدل د ځان د لپاره د ویاړ خبره بللې ده.
حقیقت خدا ده چې زه ډېر خوشاله یم، ډېر خوښ یم چې دلته راغلی یم، ستاسو سره منځ کې ولاړ یم او غواړم چې زه د فوټبال سیالۍ پیل کړم او وګټم.
په فلوریدا کې د میسی د هرکلی په دې غونډه کې د انټر میامی د فوټبال کلب مشران چې د ټیم شریک مالک او د فوټبال پخوانی مشهور لوبغاړی ډیوید بیکم هم شامل دي، د شلو زورو څخه زیاتو خلکو پکې میسی ته هرکلی ووایه. په راغلو خلکو کې د ارجنټینا او نورو ملکونو څخه راغلي د میسی مینوال شامل وه او دا ورځ ځان ته د خپلو خوبونو تعبیر ګڼه.
زه ډیر زیات خوشاله یم، د خوشاله یو کې مله هم په سترګو کې دي. میسی ډیر ستر لوبغاړی دی او موږ به یې اوس له نږدې وینو. د ډیر د نیکمرغۍ خبره ده.
د فلوریدا د فورت لوریډل د فوتبال میدان څخه بهر د میسی مینوالو د هغه دره تک جشن د خپل هیواد ارجنټاین په دوه سره المانجلو او خاص ارجنټاینی کباب یې پخ کړی و.
د دې شیبینه باید خپل کورنۍ او دوستانو سره خوند واخلو. دا سورز هر وخت نه راځي. وګوره چې میسی موږ ټول سره یو ځای کړی و. زموږ د ارجنټاین مینې را ژوندۍ کړی ده.
فلوریدا ته د فوتبال مشهور لوبغاړی میسی راتګ د ډیرو د پاره د مالی ګټې سبب هم دی.
ما د میسی د نوم ډیر کمیسونه او خلی راوړی دي. هله ده چې ډیرې به خرڅ شي.
څو وخت چې دا اعلان وسو چې د فوتبال د نړۍ مشهور لوبغاړی لیونل میسی امریکا ته روان دی او د فوتبال د انټر میامی فوتبال کلب د پاره به لوبیږي، نو هر خوا د میسی د مینې علامې راڅرګندې شوې. د میامی د شهر په دیوالونو د میسی ستر انځورونه جوړ شوی او خلک ورسره د میسی په مینه کې عکسونه اخلي. د میسی یو بل ستر انځور چې د وینزویلا یو انځورګر اریلکس کمپوس جوړ کړی دی د خلکو توجه ځانته راګرځولې.
خلق دې انزور سره هر ورځ تقریبا 1.5 زر عکسونه اخلي او د دې وجدار شي مونږ میسی د میامی د ټیم په لباس کې رسم کړی دی.
لیونل میسی د خپل نوی ټیم سره تمرین پیل کړی دی. د میسی ټیم انټر میامی دا وخت په روانو سیالیو کې لټول شاته دی، خو مینوال یې هیله مند دي چې د میسی د راتګ سره به ټیم مخکې ولاړ شي. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
ستاسو د ملتیا او پیرزوین نه ډیره زیاته مننه د خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غاګ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غاګ پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلای او لوستلای شي. په څو شیبو کې د آشنا تلویزیون دری خبرونه پیلېږي چې قربانه نجیب جان خلیل ده. نجیب جان ستړي مشه مهرباني، تاسو څه موضوعات لرئ؟
ممنون برشنا جان، سلام به شما و بیننده های محترم. تا چند لحظه دیگه برنامه دری با تازه ترین خبرها شروع میشه. البته اظهارات مقام امریکایی در رابطه با بانک مرکزی افغانستان و همچنان اظهارات امریکا در این رابطه، سفر آقای بلینکن به استرالیا و نیوزیلند و همچنان احتمال از اینکه یکی از آهنگای یکی از خواننده‌های افغان، هنرمندای افغان به جایزه گرمی ممکن است که کاندید شود، با ما باشین.